برتانی منړی او بشری او اساسي حقوقو پروګرامونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزن پرته د دنجونو خوندزي پرانیزي. هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په قربتوب د پوهنیز تحول په سرمشريزه کې د وینا پر مهال د افغانستان دنجونو مسله یاده کړه. هغه لی ګوترش وویل دنجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. تر پرون له مخې د طالبانو په بیا واکمنیدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطو او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوې دي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلی دي. د ادارې ویاند قیصر افریدی مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدي پیسې ورکوي او کوښښ یې کړی چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمې او نور ضروري توکي هم برابر کړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنز له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د ایروتو میرزوفان او سایهون بیراموف د کتنې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوی و. د کتنې هدف دا خودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنز ناندرۍ کمی او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. د برېټانیا دفاع وزارت نن په خپل روستۍ استخباراتي ارزونه کې ویل اټکل کوي چې روسي ځواکونه په توره بهیره کې خپل اوپټلې د کریمیا ټاپوزمې ته نه د روسي نسول ته لیکدول دي. د برېټانیا دفاع وزارت د اقدام د روسي په وړاندې د اوکرين د لری وټن وشتونکو بریدونو د وړتیا د تهدید نه بلل ده. د دې وزارت په خبره روسي په توره بهیره کې خپل د کیلو ډوله اوپټلونو د سوستپول او بوزخه په نوروسورس کې کرانس نودار ولایت ته لیکدول دي. او چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپل ناخوښي څرګنده کړه. په یو وروستیو ټلویزیونی مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دوی وایي د تایوان دفاع وکړي ویل هو که واقعا یو بې ساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوننګ پرون د سپتمبر په 19 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونې وبللې او ویل چې دا د تایوان بیلتون غوښتون کوز وکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ډاکټران وایي چې تبرکلوز یا سل ناروغي د نارینه او په پرتله په میرمنو کې ډېره لیدل کیږي. په کم عمر کې واده، پرلپسې زیږون، د خوړو کمښت، د چاپیریال ناپاکي، د کورنۍ له ناروغ غړي سره ناسته پاسته، په تبرکلوز اخته کس سره ډوډۍ خوړل، لګاډو لوښو څخه استفاده کول، هغه څه دي چې میرمنې ډېر ژر په سل ناروغي باندې اخته کوي. په پایل کې د دوو تنو هغو ښځو خبرې اورو چې سل راز نیو دی دی
دا مرز می د وینې میکایوله چوخیا دم دا بغلونه می درد لري زړی می ډاکتای بس دا زړی می شي نه اخی
دوه نه و چوخیا جام چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک می وچس اول خو ما وینه ډیر دغه کېد ګرځول می وینه او وسره خوره کسه راڅکی ډیر ستړی سم ډیر زبون سم
زیفم ټوخای می لرلو پریم شالشای وینه شوم چې کیده ضرورت انګوله می ډیر لرلو په وسه کیدم بو ما به چې چاکو را وخل ځان بوله د بغلونو می ډیر درد کول. زه اول کې نه پویدم چې دا سری مرز ده او کنه.
مور د کورنۍ هغه غړي ده چې د کورنۍ د ټولو کسانو مسؤلیت ورلغړي وي. کله چې په کورنۍ کې کوم تن مریضیږي، نو همدا میرمن ده چې د دیګ له پخولو نیولې تر کالی مینځلو او کور پاکولو دا ټول کوي. نو که چیرې ناروغي سری وي، ډیر ژر ورباندې اخته کیږي. د داخلي برخې ډاکټره سوریا یوسفزی وایي چې همدا وجه ده چې نظر نارینه وته میرمنې ډیرې په ساري ناروغیو اخته کیږي.
خزی همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. کچری یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا پر مرض مصاب شي، دغه خزه دغه پالنه کوي. کچری یو ماشوم هم په ناروغي اخته شي، هغه مور د چا دغه پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. نو وړې دور زموږ په وطن کې حاکم دی، همیشه په کور کې اول نارینه ته ډوډۍ خوړو ورکول کیږي، هغه نرسه ماشومان ته خوړو ورکول کیږي. کچې پات شو خزه خوري، که پات نه شو نو هر څه چې ما په مخ راغره خو خپل میده ډکی. کله چې دوی کافی غذان اخلي، دوی مقاومت وخته تکیږي. چې مقاومت خته شو، دوی آسیب پذیری دي ناروغي په وړاندې پورته زی. بل علت دا دی چې کله خزه کورنۍ کې په ناروغي اخته کیږي، کور کې په دوی باندې هغه کورنۍ دواګانې چې دي دغې نه دوی استفاده کوي. د خزه روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېرې کورنۍ دا دي چې د تنازلېږي چې زر خزه ډاکټر ته بوزي او هغه تداوی وکړي. او خزه چې دي، دوی تصمیم د بل چا په لاس کې، یاد خو اخی یاد خسر یا د کور نارینه پلاس کده.
قمر نیازی چې په هلمند کې ډیر وخت تیر کړی دی، د هغه ځای د میرمنو پاک له هم وای چې په سی برخه کې دومره پاملرنه نه ورته کیږي. لن موري سره مې مرکه کړی چې تاسو یو ریډلو ته رابولو، هغه په پایل کې ککړه و هم د ډیرو ناروغیو لامل ګني.
هوا لوده ده، بارود پسرف سوای په دې وطن کې. د دې ټولو سره سره خزو په وړاندې هغه سنځي او هغه مشکلات چې دی هغه ډوري دی. د جارو او پکاری په برخه کې دود ده، د ډوډۍ په خولو او نورو پخلنځیو کې د حیواناتو د بیا د بیماف خوشایي څخه استفاده کوو، چې هغه هم ډیر سخت دود لري چې د دې ډیر متضرره ده دغه میرمنو دپاره. د بلې خوا څخه بیا دا مشکل ده چې عموما ښځینه په کورونو کې د نورو مریضانو پرستاری کوي، جوړ خلکو خدمت کوي، باوجود دې چې خپل مریض وي تر ډیره هده پورې خپل د مریضۍ اظهار نه کوي. دغه سي مېده مېده ټوخیږم، دغه سي مېده تبه ده، سړه تبه مې په وجود کې ده. نو دا هغه مسایل دي چې خزینه یو ځل خپل د ځان سره بې پروايي کوي، بیا د فامیل د خوځ خبي پروايي ورسره کیږي. دوی د ټول کور خدمت په غاړه لري، په هده لري. دا یو مسؤلیت دی یو خزې د پاره، ځکه چې هغه مور ده، ځکه چې هغه میرمنه ده، ځکه چې هغه د دې کور لور ده، ځکه چې هغه د دې کور مجور ده. په هر نامه دي دا په دې کور کې خدمت وکړي، که جوړ ده که نه جوړ ده.
چې کله یو میرمن په ناروغي اخته کیږي، هغه تبرکلوز یا نور، د کورنۍ د غړو لخوا ډاکټر ته نه بيول کیږي، بیا داسې یو خطرناک ناروغي چې هغه لیونه بل ته لیږدول کیږي، دا کار څومره د کورنۍ نور غړو ته هم صدمه رسولی سي.
لکه خسر، لکه پلار، لکه خواخي، لکه مور، لکه عمي، غوی غټ چې اوریدل کیږي، هغه هم په مکمل ډول باندې د دې په باره کې بیتنادي. لا دا توصیه ورته کوي چې لږ زره خاکشیر درته وي شوه ویشکا، لکه بارتنګ درته په شیدو کې واچو ویشکا. دا نه وایي چې نارینه ورته توجه کیش دغه خزه زرویسی معاینات وکي، نه چې خدای نه کرده کوم تکلیف ولري. بیا دا فکر هم د ځان سره نه کوي چې د دې د مشکل سره ټول کور په مشکل اخته کیږي، هغه ماشومان په دغه اخته کیږي چې د دې هغه د هر څه سره چې دا تماس نسی التماس کوي. فرض مثال په هغه ګلاس کې چې دا وبش کې په مغه خپل د خولي وب زه اکثر وطنوت کې دخل ګو سره په ناس ته ولاړ کې کیناستلې مغال مغال مې ور باندې کړای چې مکه ودا سه خپل د خولي پاتې وب خپل زوی ته ورکي چې واخزو یې وشک چې هغه ورته وای چې وبرا ځکه چې دا خنو خپل په وجود کې ده، په درد کې ده، په خدمت کې ده، په ستړیا کې ده. نورې په وسنه کې چې پورته خپل زوی ته پاکو وبو ورکي خپل د لاس وبم دغه چې د دې نیمایي شکلې پس خورده یې یا پس منده یې یا په اصطلاح باندې هغه ورته ورکي خپل زوی ته. نو طبعا زوی هم په دغه میکروب ورته انتقال شو، په دغه مرض اخته شو.
کله چې میرمن پوسی چې دا په تبرکلوز باندې اخته ده، د کور چاري څه رقم سمبال کې چې لدین نور کسان په دې مرض باندې اخته نشي.
دوی ذهنن هم باید آرام سي او فزیکل هم باید آرام سي. او د مکمل استراحت څخه هدف دا ده چې یو خو به د هغه څخه مخنیوي وسی چې د دې مرض د کار په وخت کې نور هم دا کمزوري کوي، مرض ور باندې قوي کیږي، او دلته د امراضو پاشل ځکه چې د په وجود کې میکروب انتها ته رسیدلی ده، غواړي چې پیل سي، غواړي چې نور ته ور انتقال سي په هوا کې په خواړه کې. نو په دې خاطر هم باید ډیر جدیت وسی. ښځه په کور کې یو وزاره ده، نو ورور د خپل ور سره کومک سي، خاوند زمنې اولادونه چې هر یو دي، دا کوم شرم نه ده، کوم هار نه ده. زموږ پیغمبرانو خپل د میرمنو سره مرسته کړې دي، کومک یې کړی. که اقتصاد دې قوي ده، نور ډوډۍ ور باندې یو څه وخت مه پخوه، د بازار څخه د نانوایي څخه ډوډۍ راوړه. که دې اقتصاد کمزوری ده، ډوډۍ په کور کې پخې، نو د یو خور څخه دې چې جوړه ده غوښتنه وکړه، خپل د خور څخه دې، خپل د مور څخه دې، خپل د ورندار څخه دې چې یو څه وخت همکاري ورته وکړي. ما داسې تجربې ډېر لیدلې دي، ما خپل په کورنۍ کې، خپل په خسرګنۍ کې، دغسې خپل په همسایګانو کې، خپل په دوستانو کې، چې بیا داسې یو څوک په داسې یو مرض باندې اخته وي، نو بل خور ورته ورځي ډوډۍ ورته پخوي. نو فقط دا ده چې د ورونو توجه غواړي، ورونه دي دا شرم ونه ګڼي چې زه څنګه د همسایه ښځه خبر کړم چې ما ښځه تبل کوروز ده، تر اسې مونږ ډوډۍ پخه کړه، تر څو پر دغه ښځه باندې، پر دا مریض باندې فشار رانسي. داسې نفرانامیزه خبرې ورته کیږي په کورنیو کې، بعضې لقبونه ورکول کیږي د دغسې شیانو څخه، خودداري وکړي تر څو چې هغه مایوس نسي، هغه ذهن نارام نسي او زر تر زره ښه سي.
په اخره کې که د کورنیو مسؤولو کسانو ته، نارینه و ته او ورپسې خپل مریض شخص ته، د تاسو یو لاندې توصیه ولرو ډیر بخښل سو.
توصیه زما مشوره مشرانو ته د کورنۍ، بل خصوص نارینه و ته، دا ده چې بی پروايي مکوي، د دې فاجعه څخه مخنیوي وکړي. دوی مو پریږدي چې ځان سره بې پروايي وکړي، خپل د صحت سره بې پروايي وکړي. زه ته مګورې چې ودرېږه چې فصل راټول سي، ودرېږه چې یو واره راشي ټوله کو، بیا پیسې پیدا سي، بیا به دې وېسو دوا بدر ته وکړو، تر څو چې راشي پورته کیږي او تر څو چې پیسې پیدا کړي، دا ښځه لمنځزي او نور ته د خپل ویروس انتقالي، چې هغه ویروس بیا برته فاجعه اونکی ویروس دی.
زو دې ته چې په تبرکلوز یا سل ناروغي اخته کس څه ډول درملنه شي، بیا هم ډاکټر یوسف زی وایي چې د تبرکلوز درملنه په منظم ډول دوا اخستلو سره کیږي.
دغه د تبرکلوز تداوی یو منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. که چیرې دغه وخت خه تعقیب نشي د کې یا ناغږي مسر راشي، د دې سبب کیږي چې د مرض بڑھته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا اخستلو لپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یا صحی مرکز ته. کچیری او مور په تبرکلوز باندې په نری رنس باندې مصاب شي، نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افضل سهم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ افضل سهم باید په نظر کې ونیسي. او کچیری دی د بل مریض پالنه کوي، دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډیر باید پام وی چې دغه مریضان چې په تبرکلوز مصاب زي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دسملي، او هغه کوټه دی باید انتخاب شي چې مستقیمن د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې دغه مرض عامل د لمر مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. کچیر د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي، دا مرض مري. دا میکروب بستره چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته دی واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري، هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا کچیر لمر نه وي کنه، په جوش اوبو سره دی وینځل شي. مریض که هر څوک که د کور ښځه وي، که ماشوم وي، که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي، د ټوخی سره د میکروب ډیر خواره کیږي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ټول ناروغان په تیر هغه کسان چې په ساري مرض اخته وي، ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. همداسې مېرمنې چې د کورنۍ د ملا د تیر حیثیت لري، په وخت سره درملنه اړین کار دی. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه قدر منوریدونکو اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو دا ونه د طلاق د حق په تړاو بحث لرو. دا چې طلاق حق څه دی، په کومو مواردو کې نقص کیږي، په قوانینو کې څه ویل شوی، په دې اړه درن مل مرا سره په خبرونه کې دی افغان حقوق پو عبد سبحان مصباح. په پیل کې مصباح صاحب کې د طلاق د حق په تړاو دوستانو ته معلومات ورکړي.
ډیر مهرباني. طلاق په حقیقت کې جلاوالی ته ویل کیږي، لری کې دو ته ویل کیږي، یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ چې کله نکاح رامنځته کیږي او یو شرعي او قانوني رابطه د زوجیت رامنځته کیږي، که څنګه چې نکاح حق ګڼل شوی ده، همدغه رقم طلاق هم یو حق ګڼل شوی ده چې دا بیرته سره لرې شي. یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ صحیح رابطه، رابطه د منحل کېدل په حال او په راتلونکي کې، په هغو الفاظو چې د طلاق معنا ورکړي، طلاق افاده ورکړي، هغه ته طلاق وایي.
په قوانینو کې مصباح صاحب، البته په نړیوالو قوانینو کې د طلاق د حق په تړاو څه راغلي؟
طلاق حق یو نړیوال حق ده، یعنی د هر هیواد په قوانینو کې کوم هیوادونو کې چې خلک ژوند کوي، لکه څنګه چې د نکاح حق ورته ورکړل شوی دی، د طلاق حق هم ورکړل دی. او که په هر مذهب وسی، که په هر دین وسی، دا یو منل شوی حق ده، او په همدغه اساس باندې نړیوالو کنوانسیونونو، بد بشر د حقوقو په اعلامیه کې او په نورو اسنادو کې دا حق بیا ملاتړ شوی ده. هر هیواد ځان ته قوانین لري، هغه تګلارې فرق کوي. افغانستان او نور اسلامي هیوادونه د شرعي احکامونو په استفاده سره د طلاق موارد مختبیعي، او هغه هیوادونه چې بیا اسلامي نظامونه اسلامي نه دي، هغوی بیا هم د خپل د طلاق لپاره خاص قوانین او خاص اصول لري چې د هر هیواد له بل هیواد سره تفاوت کوي.
آیا د طلاق د حق په تړاو په ملي قوانینو کې هم څه شته که څنګه؟
متل شکه د افغانستان په ملي قوانینو کې د طلاق لپاره موږ موارد لرو. تر ټولو قوي قانون مدني قانون د افغانستان چې په 1955 کال کې دا قانون نافذ شوی ده، او د ټولو څلورو فقهو نه لدنه موارد پکې راخیستل شوي دي، یعنی حنبلي او مالکي او شافعي او دا حنفي، دا ټول فقه شته. نو 155 ماده نه تر 155 ماده پورې په ټوله کې د طلاق تعریف نه نیولې، تر انواع د طلاق او ټولو مواردو باندې بحث راغلی ده، او دا د شریعت نه اخیستل شوي احکام دي. او په واضحه توګه یعنی د منګه په مدني قانون کې د طلاق په ارتباط باندې بحث راغلی ده. د یادولو وړ ده چې په اساسي لحاظ باندې دا حق ورکړل شوی ده نارینه ته، کله چې بحث د طلاق راشي، نو مګر دا چې نارینه له ښځې سره توافق وکړي او دا حق ورکړي بیرته ښځې ته، خو په اصل کې دا حق د طلاق حق نارینه ته ورکړل شوی ده، خو په مقابل کې بیا ښځې ته هم حقوق ورکړي دي چې په هغه په واسطه باندې دغه د واده رابطه، هغه د زوجیت رابطه له منځه بوځي، هغه بیا خلع ده، هغه تفریق ده. یعنی سره له دې چې ښځه په ځینو مواردو کې چې نارینه وغواړي د طلاق حق ورته ورکړل دی، یعنې طلاق یو طرفه عقده کولی شي چې په خپل یو خواهی لري فسخ کړي، خو د دې تر څنګ بیا د خلع موضوع هم راغلی چې د مال په مقابل کې مخته ځي، چې په 155 ماده کې پې بحث راغلی ده، او د مدني قانون همدغه رقم د تفریق حق ورکړی ده.
ولې او د کومو دلایلو له مخې د طلاق حق نقص کیږي؟
د طلاق د حق د نقص موارد خو طبعا فرهنګي موارد دي، چې فرهنګ د ناپوهۍ له وجې نه دا حق نقص کیږي او نه ورکول کیږي. تر ټولو ستره ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ګرچې دا ډېرې مثبته پایلې هم لري، ولې په هر حال فرهنګ یوه مانع ده د طلاق لپاره. نو ناپوهي د قوانینو نه مانی ده، اقتصاد هم تاثیر لري په دې کې، د قانون نه حاکمیت، د محاکمو کې زند قضايا او کې او د فساد او د ترڅنګ د رشوت او د خبرې هم موانع دي. نو مختلف موانع دي چې د طلاق لپاره رامنځته شوي دي. د افداسې حال کې د چې طلاق باید کچیر ته ضرورت ورته وسی نو بیا لازم ده چې د پاغه رقم چې قوانینو ویلې دي هغه مطابق باندې مخته ولاړ شي.
مس پاسه یو میرمنه یا یو ښځه څه وخت او په کومو مواردو کې د طلاق غوښتنه کوي شي؟
د طلاق حق د ښځې لکه څنګه چې مخکې وویل شول دا اساسا د نارینه حق ده. بحث لفظ د طلاق چې مطرح شي، مګر دا چې ښځې مخکې له دې چې په نکاح کې همداسې شرط ایښودل شوی اوسي چې ماته به دا حق راکول کېږي، ځکه دا یو عقد ده، یو قرارداد ده د نارینه او د ښځې ترمنځ. په دې عقد کې که داسې ښځې اوسي چې هغه د قوانین نه باخبره اوسي یا په زمین کې توافق د نارینه هم ولري، نو په دې صورت کې بیا کولی شي چې طلاق مسله مطرح شي. پرته له دینه دغه دوه بحث نور دي چې خلع او د تفریق موضوع ده، او په خلع او تفریق کې بیا قاضي صلاحیت لري چې دا کار وکړي او مسله مخته بوزي او د جدایي مسله رامنځته کړي. یعنی یو ښځه کولی شي چې کچیرته د میړه لخوا میړه عیب ولري، د سیاوای بوسی چې هغه صاحب العلاج مریضی وشي یا یو بل مشکل ولري، د دې ترڅنګ ضرر ترې وارد شي، احساس ضرر وکړي، البته دا به محکمه به ثابته ای چې په څه رقم باندې ضرر ده. د دې ترڅنګ نارینه باندې فرض ده چې ښځې ته خپله نفقه ورکړي یا مال خپل تر واسه توانه پوري. که چیرته یو نارینه دغه حق نه انصراف کوي او نه ورکوي ورته، نو بیا په دې ترڅ کې کولی شي چې ښځینه ولاړه شي محکمې ته او د نت نفقې مثلا مطرح کړي او بیا تفریق واخلي. د هغې بله مهمه موضوع د غیابت موضوع ده، که د یوې ښځې میړه غایبه کېږي یعنی ورکېږي، په دې ترڅ کې بیا هم ښځه کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. محکمه هم اصل دلته دا ده چې د حنفي فقه کې بحث دا راغلی تر اویا اتیاو کلو پورې، یعنی حنفي فقه کې دا مشکل شتون لري. بیا مالکی فقه کې دا مسله داده چې څلور کلو پورې که چېرته یو میړه ورک وسي، بیا په هغې صورت کې نو کولی شي چې د تفریق مسله مطرح کړي. نو دلته هم تفریق حق شته ده چې ښځې کولی شي د دې حق نه استفاده وکړي.
په افغانستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه طلاق اخلي نو هغې ته خلک په ښه سترګه نه ګوري، دغه موضوع ته څنګه ارزوئ؟
د خوښنې ځای ده چې کله خصوصا د طلاق یا د تفریق یا د خلع مسله د ښځې لخوا مطرح کېږي، د قوانینو په مطابق دا یې حق ده، ولې فرهنګي موانع لري، د کورنۍ له نیولې تر ټولنې پورې دا ټول موانع دي ورته. نو دا یوه ستونزه ده چې موږ په شته نظام کې د دې لپاره چې نارینه حاکمه دي، نظام مرد سالاره نظام ده، دغه سیاست سره خزی مخامخ دی، نو دی حل خو طبعا واضحه ده چې د قوانین مطابق باندې دا کار وشي او خزی د حق نه د خپل تل مستفیده وشي.
مس واسب که د شریع قوانین لحاظ هم دوستان ته معلومات ورکړي چې د طلاق د حق په اړه څه راغلي نو خبروي.
د طلاق حق د اصل کې د شریعت پر بنسټ باندې تعریف شوی ده. کوم موارد چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي هغه ټول په حقیقت کې شرعي احکام دي، نو فقط شریعت را واضح کړی ده، په دریو پښتو ژبه باندې لیکلی ده او ټول موارد، یعنی د افغانستان قوانین د طلاق په ارتباط باندې ټول هغه احکام راوسی دي چې په شریعت کې راغلي دي. په داسې حال کې چې په شریعت کې د طلاق موارد ډیر واضحه په قرآن شریف په آیاتو او په حدیثو کې راغلي دي، چې بیا د حنفي فقه او په نورو فقه کې دا موارد واضح شوي دي، ټول شرایط مشخص دي. او د یادولو وړ ده چې د طلاق موضوع په شریعت کې یو د حساسو او مهمو مسایلو له جملې نه ده، یعنی په دې معنا چې حتی په شرعي لحاظ باندې حتی په ټوقه کې هم که د طلاق مسله مطرح کېږي دلته طلاق رامنځته کېږي. نو ډېره له دې مسلې نه باید احتیاط واخیستل شي. شریعت په دې ټینګار کوي چې دا رابطه یوه مقدسه رابطه ده او دا باید تل ورته درناوی وشي د نارینه او د ښځې لخوا نه. په خواشینۍ سره چې موږ نارینه ځینې اوقات د طلاق مسله په یو موضوع کې مطرح کوي، مثلا که وایي که یو کار مې ونه کړ نو په ما د ښځه طلاقي ده، په داسې حال کې چې طلاق رامنځته کیږي یا مثلا ځینې اوقات کله اعصاب خرابېږي په غوسه کیږي په غوسه کې دا خبرې کوي یا هم مثلا رجوع نه کول بیا بېرته دا پخپله یو طلاق رامنځته کیږي. یعنی دا ډېره یوه حساسه او باریکه موضوع ده او ډېره مقدسه موضوع ده په اسلام کې په شریعت کې. نو لازمه ده چې دې رابطې ته ډېر درناوی وشي او په ډېر احتیاط سره له دې رابطې سره تر آخره پورې مخته ولاړ شي. نو ښه خبره دا ده چې د طلاق نه په مواردو کې زیات فکر ونشي، بلکې هغه فکر دې د واده په کولو کې وکړي. مخکې له دې چې نامزد کیږي واده کوي، په واده کې رضایت، ځکه د نکاح مسله یو مهمه موضوع ده په شریعت کې چې د رضایت پر بنسټ باید وشي. نو ښه ده چې مخکې له دې چې نکاح کیږي باید ډېر احتیاط وشي، د هلک او نجلۍ خوښې ته نظر وشي، د برابرۍ او د کوفې موضوع په نظر کې ونیول شي، او د دې تر څنګ ټول شرایط د معمولا موږ هلکان په ټیټ عمر کې ودونه کوي، دا لازمه نه ده نجونې په کم عمر کې ودونه کوي. یعنی دا عمر چې څوارلسو نه نیولې تر اتلسو شلو کالو پورې دا عمر د وړکتوب عمر ده، په دې عمر کې داسې تصامیم نه نیول کیږي. د عمر موضوع، د تحصیل موضوع، د اقتصادي پیاوړتیا موضوع، د عقل د پخوالي موضوع، دا ډیره مهمه ده. دا په نظر کې ونیول شي کله چې بیا بحث د رابطې رامنځته شو، بیا د رابطې ساتنه د یو امانت په توګه د دواړو خواوو لخوا نه، هم د نارینه او هم د ښځو لخوا نه، باید تر اخره وساتل شي.
کور ودان مننه کوم چې خبرونه کې راسره وي. قدرمنو دوستانو، دا و د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مړه لیکړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ حاضرې کو تاسو ټول په لاس پرو ښه وخت ولرئ.
پیسو شامینا